هفت تا هفت، هفت روز هفته. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو اوري. د ازادي راډیو په یوې بلې پښتو خپرونه کې موزه نوریاست نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې افغان ولسمشر وایاد لیو قضایي ارګانونه تر اوسه په دې کې پاتې راغلي چې عدالت تامین کړي. اوري امریکا د افغانستان او پاکستان لپاره نوي سفیران نومولي دي. په نړیوالو مسایلو کې د سوریې د وروستي وضعیت حال درکو. دغه راز ستاسو د ورکو شو ازانو د لټې پروګرام هم د خبرونې په وروستۍ برخه کې اوریدلی شئ. ازادي راډیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 څپو سربیره دغه راز لویو ښارونو کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز، اسد آباد، غزنی او پل علم کې د اف ام په 0.5 په هم اوریدل کېدای شي. په سیمه ایزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې د سوریې دولتي تلویزیون وایي د دفاع وزیر داود راجب مرکز دمشق کې یو ځانوژونکی برید وواژه. په پاکستان کې چارواکي وایي نن د دې هیواد په شمال لویدیځ کې د سړک د غاړې بمی چاودنې لږ تر لږه 12 تنه ووژل. مخکې له دې چې سیمه ایزو او نړیوالو خبرونو ته وار ورسیږي، د افغانستان کورنۍ خبرونه اورو چې معصوم میوند اوروي.
افغان ولسمشر وایي په هیواد کې ناامني او بې عدالتي د بهرنۍ د لاسوهنې یو لامل دی. د کندهار ښار او جنوب ولسوالیو امنیت افغان ځواکونو له بهرنیو واخیستی او په نیمروز ولایت کې سلګونه کیلوګرامه نشه یي توکي نیول سوي. پوره خبرونه. افغان ولسمشر کرزوی که دولت خلکو ته امنیت او عدالت راولي، نو هیڅ هیواد به ونسي کولی چې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه وکړي. ښاغلی کرزی چې نن یې د ښځینه قاضیانو د لومړنۍ ټولنې د پرانیستلو په مراسمو کې خبرې کولې، وویل چې کومې بهرنۍ لاسوهنې چې تر اوسه په افغانستان کې سوي، په هیواد کې د نن ورته شرایط برابر سوي دي.
مداخلات کې در افغانستان صورت گرفت او معاصی بدبختی مردم افغانستان شد.
دا یوې کومې لاسوهنې چې په افغانستان کې د ګاونډیو او نورو هیوادونو لخوا وسپې، د افغانستان د بدبختی لامل وګرځېدې. د له سوهنه زمينه د نن په افغانستان کې ورته برابر سوی و. د زمرد سیاسي نه پوهي او لدی وجه چې زمرد ټولني هغه محل د خپل هیواد د ساتنې واسنه درلود. پولیس مشر کړي د غرازو ول چې د قضایي ارګانونو لخوا په سمتوګه د عدالت نه پر ځای کېدل خلک دې تاړ کړي. څوخ پولیسټونځي په دوجز ډول حال کې. د کندهار ښار او د دې ولایت د ترنور ولسوالۍ ډنډ د امانه ورغنداب امنیتي مسؤلیتونه نن له بهرني ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته وسپارل شول. په دې اړه په جوړو شوو مراسمو کې د دفاع وزیر جنرال عبدالرحیم وردک ډاډ ورکړ چې افغان امنیتي ځواکونه اوس دې ته چمتو دي چې د دې سیمو د امنیتي چارو مسؤلیت واخلي. تېر ورځ هم د امنیتي مسؤلیتونو د لیږد د دریم پړاو په ترڅ کې د روزګان ولایت امنیتي چارې افغان امنیتي ځواکونو ته وسپارل شوې. د زابل لسکونو اوسیدونکو په دې ولایت کې د بیلابیل ستونزو په اعتراض نن په کابل کې د ملي شورا مخ ته مظاهره وکړه. د مظاهره کوونکو ویل چې په زابل کې قانون نه عمل کیږي، ځکه د زورواکو لخوا غصبېږي او د بیرغونې کارونه هم ډېر په سست ډول روان دي. یو تن قومي مشر ازادي راډیو ته ویل
کرزی صاحب ته وایو چې د خدای په لحاظ زموږ ولایت ډېر پسماند دی، ډېر بې بس خسته دی، ډېر چورو چپاول کې روان دی. هیڅ خدمت قسم په خدای دې کسوي دا خلک ټول
د مظاهره کوونکو خپل پریکړه لیک ولسی جرګې ته وسپاره. د ولسی جرګې دوه هم رسیال نعمت الله غفاري له دوی سره ژمنه وکړه چې د ولسی جرګې تر رخصتۍ وروسته به یو پلاوی د دوی د ستونزو د څېړلو لپاره دی ولایت ته واستوي. او د نیمروز امنیتي چارواکي د ولایت په چخنسور ولسوالۍ کې د یو نیم زر کیلوګرام مخدره موادو د نیولو خبرو ورکوي. د دې ولایت امنیت قمندان سمنواله جموسا رسولي ازادي راډیو ته وویل چې دا مواد تېر شپه د یو کور له زیرزمینۍ څخه ترلاسه سوي دي. د یو چې دغه نشي توکي ایران ته د قاچاق په هدف له هلمند څخه نیمروز بلیټ لیږل سوي و. د ښاغلي رسولي په خبره تر اوسه په دې تړاو څوک نه دی نیول سوي. دا و د افغانستان خبرونه. د سیمه نړۍ په خبرونه کې احمد شبر له تاسو سره دی.
د سوریه دولتي تلویزیون وایي دفاع وزیر داود راجها په مرکز دمشق کې وزنوجون کې بریدو واشه. دا چاودنه چې د ملي امنیت په ودانۍ کې وشوه د بشار الاسد د رژیم یو شمېر نور چارواکي پکې ټپیان شول. دا پیښه په داس وخت کې شوې ده چې د څلورمې ورځې په مخه په مرکز دمشق کې د حکومتي ځواکونو او مخالفو وسوالو ترمنځ جګړه روانه ده. تمه ده چې د ملګرو ملتو امنیت شورا نن ناوخته هغه مسودې ته رایه ورکړي چې د سوریې د شخړو د پای ته رسېدو لپاره تیاره شوې ده. تا تر اوسه دا څرګنده نه ده چې دا مساوده به تصویب شي که نه شي، ځکه چې د امنیت شورا یو دایمي غړی هیواد روسیه له دې سره مخالفت کوي چې داسې بندیزونه پر سوریه ولګول شي چې د بشار الاسد رژیم تهدیدوي. په پاکستان کې چارواکي وایي نن د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې د سړک د غاړې به می چاودنې لږ تر لږه 12 تنه ووژل. د اسوشیټیټ پرس اژانس له راپورټ سره سم دا چاودنه پر شیعه وشوې ده او داسې ښکاري چې دا د فرقه یي شخړو لړۍ ده. د ریموټ کنټرول دا بم کوهاټ ته نږدې د پولیسو له یوه مرکز سره چاودلی. په کوهاټ کې د پولیسو ویاند تنویر عاصم ازادي راډیو ته وویل په پاکستان کې د شیعو پر ضد د سنیانو بریدونه په روسیو کې ډېر شوي دي، په ځانګړي ډول په بلوچستان کې. په عربي متحده اماراتو کې د اتومي چارو تنظیمونکو موافقه وکړه چې په دې هیواد کې د اتومي انرژي لومړی بټۍ جوړ شي. له دې پریکړې سره به دې ته لاره هواره شي چې جنوبي کوریا پر دې پروژې چې په میلیاردونو ډالر به پرې ولګول شي کار پیل کړي. له پلان سره سم به پر څلورو بټیو کار پیل شي. د اماراتو د اتومي انرژي اداره وایي تمه ده چې دا څلور بټۍ به په 2000 میلادي کال کې برېښنا تولید کړي، خو لومړۍ بټۍ به په 2010 کال کې فعالیت شروع کړي. د شمالي کوریا رسنۍ نن خبر ورکړ چې دغه هیواد مشر کیم جونګ یین په دغه منځوي شوي هیواد کې د مارشال رتبه واخیسته. له دې پریکړې سره د شمالي کوریا د دغه ځوان مشر رتبه تر ټولو پوځي افسرانو لوړه شوه. یوه ورځ وروسته تر دې کیم جونګ یین مارشال شو چې د شمالي کوریا جکپور جنرال ری یونګ هو برطرفه شو. دولتي اژانس وویل ری د دې لپاره برطرفه شو چې ناروغه و. ری درې کاله مخکې د کیم جونګ ایل د واکمنۍ پر مهال د شمالي کوریا د پوځ مشر وټاکل شو. د شمالي کوریا د نوي ولسمشر پلار کیم جونګ ایل د 2011 کال په دسمبر کې مړ شو. کیم جونګ ایل نږدې 2 لسیزې د شمالي کوریا مشر و. کیم جونګ یون اوس د شمالي کوریا په اتومي وسلو د سنبال 1 میلیون پاوز مشر شو. د چین دولتي اژانس خبر ورکوي چې د روسیې ساحلي ځواکونو د چین د کب نیونکو پر یوې بیړۍ مخکې تر دې ډزې وکړې چې هغه ونیسي او بله کښته یې هم د روسیې ختیځ ته په سمندر کې وګرځوله چې شک یې وکړ چې د روسیې اوبو ته ورغلې. د چین حکومتي اژانس شینهوا راپورټ ورکړ چې د روسیې بیړۍ د خبرداري ډزې وکړې، بیا یې پر هدف ډزې وکړې څو د کب نیونکو کښتۍ ودروي. تر اوسه د مرجوب لی خبر نه دی ورکړل شوی. له راپورټ سره سم په ولادیواستک کې د چین قونسلګری ته روسي مسولانو خبر ورکړی دی چې دوه کښتۍ د دې لپاره نیول شوي دي چې د روسیې اوبو ته داخلې شوې وي. دا او درې ساعت خبرونه.
ازادي راډیو اوري اوراندې په خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړوند پر دوو موضوعاتو راپورونه راټول شوي دي. افغان ولسمشر حامد کرزی وایي عدلي او قضایي ارګانونه تر اوسه په دې کې پاتې راغلي چې عدالت تامین کړي او همدا علت دی چې خلک خپلې ستونزې په دوډیز ډول هوارې کړي. د کندهار ښار او د دې ولایت د درې ولسوالیو امنیتي مسؤلیتونه نن افغان ځواکونو ته وسپارل شو.
افغانستان ملي بیرغ ورته کول احترام ته پاله مخامخ صلات سره سلام.
امریکا د افغانستان او پاکستان لپاره نوي سفیران نومولي دي. دا سفیران څوک دي؟ په نړیوالو مسایلو کې د سوریې د وروستي وضعیت حال درکوي. د سوریې د دفاع وزیر له وژل کېدو وروسته راپورونه وایي چې نن هم په مرکز دمشق کې د وسلوالو مخالفانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. او ستاسو د ورکو شو وایزانو د لټ پروګرام هم د خبرونې په وروستي برخه کې اوریدلی شئ. ولسمشر حامد کرزی وایي په قضایي او عدلي ارګانونو کې د ستونزو او ناخوالو له امله خلک په کلیو او بانډو کې خپلې ستونزې په دودیز ډول هواروي. جمهور رئیس کرزی نن د خزینه قاضیانو د ټولنې د پرانستلو په غونډه کې وویل چې په محاکمو کې ستونزې دې کار ته زمینه مساعده کړې ده. په عین حال کې د سترې محکمې سرپرست وایي قاضیان باید له خلکو سره ښه چلند وکړي او له فساد څخه ځان وساتي. په دې اړه حمیده هارون عثمان راپور لري.
جمهور رئیس کرزی دا ومنله چې افغان دولت د خلکو د ستونزو د حل په برخه کې پاتې راغلی او له همدې عمله خلک اړ شوي چې د سیمه ییزو دودونو له لارې خپلې ستونزې حل کړي. ولسمشر کرزی ویل چې په هیواد کې د عدالت، امنیت او خلکو ته د دولت لخوا د ښه خدمت نشتوالی د بهرنیو لاسوهنو لامل هم ګرځېدلی دی.
دلیلی که هنوز هم مردم افغانستان در دهات و اطراف افغانستان باشه،
هغه دلیل چې لا تر اوسه هم خلک د هیواد په کلو اطراف او شهرونو کې زموږ ټولنیز رواجونو ته د خپل قضیو د لاسته راوړلو لپاره عدالت مراجعه کوي، دا چې نه حکومت او نه هم دولت د هغه عدالت ټینګولو توان لري او نه هم پر وخت رسیدګي کیږي، او هم ځینې وختونه خدای دې وکړي چې کله ناکله وي او هر کله نه وي، د دې پر ځای چې عدالت لاسته راوړي ورسره بیا عدالت کیږي.
ولسمشر کرزی ویل چې قاضیان په یوې ټولنه کې ډېره سخته وظیفه پر غاړې لري، نو خلکو ته د خدمت له لارې د عدالت ټینګ کړي، ځکه چې د هغه په خبره عدالت په ټولنه کې امنیت راولي. جمهور رئیس ویل چې د عدالت، خدمت او امنیت نشتوالی د بهرنیو لاسوهنو لپاره زمینه برابروي. افغانستان د نړۍ په کچه دوهم هیواد دی چې په کې اداري فساد شته. ډېر ځلې په دې برخه کې نړیواله ټولنه په دې نیوکه کوي چې د دغه هیواد په عدلي او قضایي ادارو کې په پراخه سطحه فساد شته. ډېری خلک په کلونو کلونو د هیواد په عدلي او قضایي ادارو کې د خپلو قضیو د حلولو لپاره سرګردانه دي، او په دې ادارو کې د پراخه بډې اخیستنې راپورونه هم شته. په وار وار سره ویل شوي چې په عدلي او قضایي ادارو کې د بډې اخیستلو لامل د قاضیانو او څارنوالانو د امتیازاتو ټیټوالی دی. جمهور رئیس دې ټکي ته په اشاره ټینګار وکړ چې د هیواد قاضیان باید تر ټولو ښه امتیازات ولري. د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د ښځینه قاضیانو ټولنې په فعالیت پیل وکړ. هر کال د هیواد د لوړو زده کړو له مؤسسونه د نارینه وو په څیر په لسګونو ښځینه قاضیانې او څارنوالانې هم فارغیږي، خو دا لومړی ځل دی چې دغه ټولنې د سترې محکمې په چوکاټ کې فعالیت پیل کړ. د افغانستان د سترې محکمې سرپرست پوهان عبدالسلام عظیمي له قاضیانو وغوښتل چې له اداري فساد څخه ځان لرې وساتي او خلکو ته لکه څنګه چې ښایي خدمتونه ترسره کړي.
در مبارزه و مقابله با فساد اداری که نگرانی های مجامی
لیدار فساد سره په مبارزه کې چې د ملی او نړیوالې ټولنې اندیشنې له ځان سره لري، ایجابوي چې قاضیان تر ټولو د مخ په پیاوړی ایمان سره عمل وکړي او ځان هم له دې ویرونکي پدیدې څخه لري وساتي تر څو په شتوګه عدالتنګ او عملی سي.
دا سره پورونه هم شته چې د هیواد په لری پراتو او د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې خلک په دولتي قضایي ادارو کې د فساد د شتون له امله وسلوالو طالبانو ته مراجعه کوي. خلک وایي چې په دولتي محاکمو کې سربیره پر دې چې رشوت ورڅخه اخیستل کیږي ډیر وخت هم ضایع کیږي، خو وسلوال مخالفان په نامنو سیمو کې د دوی قضیې ته ژر او جدي رسیدګي کوي.
ستاسو له پیغامونو نه
سارندوالی لپاره عمده هغه ده چې باید ډیر پوه متخصصین، ډیر ښه ایجوکیټډ خلک باید په څوکۍ باندې وګوماري تر څو چې قانون صحیح پلی کړي، او هم چنان باید یا بام دوه هوا ونه کړي. دولت قانون ته باید په غریب خان، غریب مافیا ټول باندې به تطبیق شي.
موږ هیڅ خوشحاله نه یو هغه کارونه چې دوی کړي دي کنه هغه قابل د قبول د خلکو ته نه دي، ځکه دا اوس اخبار ما په دې مس په سر باندې خې دی. په دې اخبار کې لودین صاحب ډیر پاکي پاکي خبرې کړي دي، او سارندوالان چې کوم دي نن نفر نشي واجه خوشی کوي. پس جزا ورته نه ورکول کیږي په دغه وطن کې هیڅ بهبود نه راغلی په دې لاس کالو کې. بعد فرندوالي چې کومه دغه بعضی خلک لري کې او په واسه باندې خلک چې هغه وطن ته صادق دي هغه باید تعین کړي.
هر وخت اخبارونو کې لولو دا وزیر سارنوال جلب کو سارنوالي ته لاړو نن یا سبا باندې کېږي، بل ورځ ګورو هغه وزیر په خپل ځای ولاړ دی، یا به لندن ته تللی، یا به دوبۍ ته تللی، یا به یو ملک ته تللی، یا به تر اوسه پورې منګه نه دی لیدلی داسې یو کس چې دوی سارنوالي هغه محکمه کړي یا هغه بندیخانه تللی. پیشنهاد زمونږ دا دی چې دا سارنوالي به کار دی چې خپل وظیفه وپیژني، په خپل امانتداري دیانتداري سره افغانیت سره دا په سر بوزي او دا مجرمین په پنجه قانون سپاري چې نورو ته پند وشي، چې نور جرمونه شي.
په افغانستان کې د اداري فساد په اړه مو د څو تنو نظرونه واورېدل. د زابل یو شمېر اوسېدونکو هم په دې ولایت کې د اداري فساد، د ځمکو د غصب او د بیا رغونې د کارونو د سست بهیر په اعتراض کې په کابل کې مظاهره وکړه. د دې ولایت لسګونه قومي مشران او عام خلک په کابل کې د ملي شورا د ودانۍ مخې ته راټول شوي وو، او د زابل پر سیمه ییزو حکومتي چارواکو یې تور پورې کړ چې قانون نه پلی کوي، چې له امله دا ولایت له ډېرو ستونزو سره مخامخ دی. د زابل سیمه ییزو چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي تر رخصتۍ وروسته به د ولایت د څېړنو لپاره یو پلاوی واستوي. د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند په اړه له کابل راپور لري.
دغه شاوخوا 200 تنو مظاهره کوونکو ویل چې د مځکو د غصب د زور زیاتي او د بیا رغونې د پڅ بهیر له امله تر پزې راغلي او باید چې ستونزې په جدي ډول وڅېړل شي. مظاهره کوونکي چې له زابل ولایت څخه کابل ته راغلي وو د چهارشنبې په ورځ د ملي شورا د ودانۍ مخ ته سر راټول شوي وو او دې ولایت د مرکزي ادارې پر نه پاملرنه انتقادونه وکړه. د زابل ولایت وطنو قومي مشرانو د دې مظاهرې پر وخت ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت تر دې ولایت ستونزې په جدي ډول وڅېړي او په اداره کې د مسلکي کسان ان په دندو ګمارم.
ما خزم کو په لاس کې نو دا زابل ولایت پر احمدي کې بنیادی مزدور غواړو.
دا پک سالاري دا پک سالاري نه غواړو
نه غواړو.
منم اجرشید ناصر زابل ولایت اداري فساد بيخي هوج تر رسیدلې د قانون بالکل حاکمیت نه لري، امن الته بالکل تامین نه ده، په بازار کې خلک ترور کیږي، مسلکي خلک په دندو وګمارل سي.
زمان مخابري عبدالكريم زابل کې تیر په امنیت ده، د خلکو مالونه چورسپل چا پښتنه نه ده کړې. قرضي صاحب ته وایو چې د خدای په لحاظ از مور ولایت ډیر پسماند دی، ډیر به بس خسته دی، هیڅ خدمت قسم په خدای دې کسه وي.
د زابل اوسیدونکو ورسره هغه دا مظاهره کوي چې د تیرې جمعې په ورځ په ولسرګه کې د زابل د یو استازي او د دې ولایت د ښاروال ترمنځ د یو مځک پر سر جنجاله پورته سو. په ولسرګه کې د زابل د خلکو استازي عبدالقادر کلاتوال د دې ولایت پر ښاروال تور ولګاوه چې یو دولتي مځکه په غیر قانوني توګه ویشي. خو د زابل سیمیزو چارواکو د نوموړي دغه ادارت کړی و او موږ غوښتل چې د زابل ولایت چارواکو سره د خلکو د مظاهرې او شکایتونو په اړه خبرې وکړو، خو هغوی خبرو ته حاضر نه شول. مظاهره کوونکو له افغان دولت څخه وغوښتل چې دې ولایت د موجودو ستونزو د حل لپاره یو پلاوی ولیږي او که ستونزو ته پام ونیسي مظاهره ته به دوام ورکړي. د ولس شرکت به هم مرستیال نعمت الله غفاری د مظاهره کوونکو د شکایتونو په جواب کې وویل چې ډیر ژر به د جرګې یو پلاوی نوموړي ولایت د ستونزو د څېړلو لپاره واستول سي.
د پارلمان اداري هیئت به ستاسو د عریضې په مورد کې غور وکړي او یو شب با صلاحیت هیئت ان شاء الله به حالت دروسته وو. سیس د نور مشرانو خبري واوري او سیسه د مشکلاتو د حل لارې ولټوي. غواړو چې هر څون ژر هیئت درواسو زابل ولایت ته د خیر او خپل گزارش مشتراوړي د غو د گزارش پر رڼا کې خپل تصمیم او فیصله موږ به درته اعلان.
زابل د افغانستان په جنوب کې ولنه آرام ولایتونه څخه بلل کیږي چې اوسیدونکو تر دې مخکې هم شکایتونه کول چې ستونزې ډېرې دي او چاورته پام نه دی کړی. دوی له افغان دولت څخه غواړي چې په دې ولایت کې د ښوونې او روزنې، روغتیا، سانتیاو، د قانون عملي کېدو او د یوې مسلکي ادارې جوړولو ته جدي پام وکړي. معصوم ایوانت، ازادی رادیو، کابل.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
ازادی رادیو اوری د زابل ولایت یو شمیر استوګنو د شکایتونو په باب مو اوریدل چې په کابل کې مظاهره کړې وه او په دې ولایت کې د پراخ اداري فساد، د ځمکو د غصب او د بیا رغونې د کارونو لسست بهیر په وړاندې په مظاهره کې خپل اعتراض البته څرګند کړ. له زابل څنګه لوري ولایت کندهار ته مخه کوو. په کندهار کې د واک د لیک په دریم پړاو کې نن د کندهار ښار او د دې ولایت درې ولسوالیو د امنیت مسؤلیت افغان ځواکونو ته وسپارل شو. د واک د لیک په مناسبت جوړ شو مراسمو کې سیمه ییزو چارواکو وویل چې په کندهار که افغان ځواکونه د امنیت د ساتلو وړتیا لري خو وسلې او تجهیزات کم دي. محمد صادق رشتینی په اړه له کندهار راپور لري.
افغانستان ملي بیرغ ورته کول احترام ته پاله مخامخ صلات سره سلام.
د کندهار شار او درو ولسوالیو ډنډ دامان او ارغنداب د امنیت چارینن رسمن د حساب ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته وسپارل شوې. د واک د لیش په دغه مراسمو کې چې د کندهار په 215 متل کلی اردو کې جوړ شوی و، د ملي دفاع وزیر د ولسی جرګې غړو، د کندهار سیمه ییزو چارواکو او قومي مشرانو ګډون کړی و. د کندهار والی ډاکټر توري علي وسا د مسولیتونو د انتقال په اړه وویل چې په کندهار کې افغان ځواکونه د امنیت ساتلو وړتیا لري خو د پرمختللو وسلو او نور تجهیزاتو کمواله لوی ستونزه ده. د پدې برخه کې د ماينونو د پیدا کولو او خنسا کولو د انجنیري د ټیم نشټوالي، د هوایي ځواک او پرسونل نه موجودیت، د شپې د عملیاتو لپاره د وسایلو نه لرل هغه ستونزې یاد کړي چې په خبره د ځواکونو لپاره لوی مشکل جوړ کړي.
ولیاو موضوع چې باید مرکزی اداره او نړیوال الیاد ونه باسي هغه دا چې افغان ځواکونه په شتوګه اكمال او تجهیز شي او هغه ارتیاوی چې دا محل لري ورته په مکمل توګه پرس د ماينونو د مندنې او خنسا کول لپاره د انجینری د ټیم نشتون یا بیخی لشتن د هوایی حمایوي ځواک د پرسنل او تیارو نه موجودیت او همداراز د شپې د عملیاتو لپاره د ضروري وسایلو نه لرل هغه ستونزې دي چې زموږ امنیتي ځواکونه د مشکلاتو سره مخ کړي او زیات وختونه د زیاتو مالی او ځاني زیانونو باعث ګرځي.
د ملي دفاع وزیر ستر جنرال عبدالرحیم وردک د خلکو هغه اندیښنو ته په جواب کې چې په کندهار کې افغان ځواکونه هومره وړتیا وسایل نه لري چې په یوازې سر امنیت وساتي وویل چې په کندهار کې د روانې میاشتې د وروستیو بریدونو مقابله افغان ځواکونو د ایساف ځواکونو د مرستې پرته سرته ورسول.
یو ځل نه، دوه ځله، درې ځله دغه د خپل ځواکونو توانمندي او قابلیت خپله ازمویلی دی او هغه یم دغه دوې هفتې پخوا وه چې درې ځایه څوارلس دهشتګرو حمله کړې وه او په هغو کې د ایساف قمندان هم دلته شته دی. هغو خپله اقرار کوي چې هیڅ ډول مرسته یې نه ده کړې، ټول عملیات د افغاني ځواکونو د خوانه هم رهبري شوي دي، هم پلان شوي دي او هم ترهګری د منځه وړي دي. نو په دې حساب باید د تاسو هغه ډېر زیات تشویش ونه لري. همغه رقم قندهار ټولو ته، ټول افغانستان ته هم سمبولیک حیثیت لري او همداسې هغه د موږ تاسو مخالفینو ته هم.
د واک د لیږد په درېیم پړاو کې تېره ورځ په روزګان کې هم د نړیوالو ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته د امنیت د چارو مسؤلیتونه وسپارل شول.
د ورکو عزیزانو لټون د ازادۍ رادیو په همدې خبرونه کې د اساسي قانون دی عملی کې دوه د څارنې کمیسیون ویل قانون څخه د خلکو به خبرې دې سبب شوی چې خلک پر ځان قانون عملی نه کړي. د کمیسیون نن د اساسي قانون د لا وضاحت او تفسیر لپاره په کابل کې یو مشورتي غونډه جوړه کړې و چې کارپوهانو د بشري حقوقو د کمیسیون استازو او د ملي شورا یو شمېر غړو پکې ګډون کړی و. د دې غونډې ګډونوال په دې نظر و چې اساسي ستونزه د اساسي قانون په تفسیر کې ده او دا ستونزه کېدای شي د پرلپسې غونډو او عامه پوهاوي په ترڅ کې هواره شي. د موضوع تفصیل له کابله د اسدالله لودین په رپورټ کې.
د اساسي قانون پر تطبیق د څارنې کمیسیون په دې باور دی چې د کارپوهانو له نظرونو او سلا مشورو څخه په ګټې اخیستنې کولی شي اساسي قانون خلکو ته ښه تفسیر او واضح کړي. دغه کمیسیون هم دې هدف ته د رسیدو لپاره د چهارشنبه په ورځ په کابل کې یو مشورتي غونډه هم جوړه کړې وه چې له قانون پوهانو سربیره د ملي شورا، د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون او د مدني ټولنو یو شمېر غړو هم پکې برخه اخیستې وه. د دغه کمیسیون مشر ګلرحمن قاضي خبریالانو ته وویل دوی هڅه کوي چې د خلکو د نظرونو په مرسته د اساسي قانون ښه عملي کېدو ته زمینه برابره کړي. ښاغلي قاضي وویل چې دا مهال په هیواد کې د قانون ماتولو فرهنګ دود دی او باید چې د مخنیوي لپاره یې ډیر کار وشي.
نظریات شانه، مشوره شانه، تمام میگیریم.
موږ د دوی سلام مشورې او نظرونه اخلو. تاسو پوهیږئ چې زموږ په هیواد کې د قانون ماتونې فرهنګ موجود دی او ټولنه له همدې فرهنګ څخه رنج وړي. موږ باید د فرهنګ ته د پایتکه کښېږدو او له سره د قانون مندي فرهنګ دود کو. دغه کار باید له اساسي قانون څخه پیل سي چې د ټول قوانینو مور بلل کیږي.
قانون مادر، قانون اساسي.
نو موږ سپارښتنه کوي چې عامه پوهاوی هم هغه څه دي چې د قانون په پلي کېدو کې مرسته کوي. د غونډې ګډونوالو وویل چې د اساسي قانون نه تفسیر او تشریح هغه ستونزه ده چې افغانان له تیرو څو کلونو راهیسې ورسره مخ دي. د بشري حقونو د کمیسیون سلاکار علي رضا روحاني چې دغه غونډې ګډونوال وو په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
که از مشکلات کې در جامعه ما در ارتباط با قانون اساسي افغانستان وجود دارد،
یو ستونزه چې زموږ په ټولنه کې موجوده ده هغه د اساسي قانون د څارنې او تفسیر نه موجودیت دی. د دې مسلې اساسي حل لاره دا ده چې په اکاډمیک او علمي بحثونو کې به بې طرفانه ډول د کارپوهان لخوا تحلیل سي. د اوسنۍ غونډې جوړېدل هم کېدای سي په دې برخه کې مثبت ګام وبولو. موږ هیله منو چې د دې غونډې نتیجه ګټوره وي او موجوده ستونزې هوارې سي.
د اساسي قانون په عملي کېدو د څارنې کمیسیون وایي چې دوی به په راتلونکي کې د اساسي قانون سلګونه تفسیر او تشریح شوی نسخې د کتاب په بڼه چاپ کړي تر څو عام خلک ورڅخه ګټه واخلي. خو یو شمېر کارپوهان په دې نظر دي چې په هیواد کې پراخه بې سوادي، ناامني او نورې ورته ستونزې د دې سبب شوي چې خلک له قانون څخه بې خبره پاتې شي او قانون په ښه ډول عملي نه کړي. اسدالله لودین، ازادي رادیو، کابل.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما د افغانستان او پاکستان لپاره نوي سفیران نومولي دي. په افغانستان کې د امریکا او سنۍ سفیر راین کراکر دی یو کلن ماموریت وروسته د روغتیایي دلایلو له امله له دندې لرې کیږي، او په پاکستان کې هم د امریکا سفیر له دوه کالو دندې وروسته له دې هیواد څخه ځي. د دواړو هیوادونو ته د امریکا نوي نومول شوي سفیران څوک دي؟ په دې اړه تفصیل اجمل آن وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د سه شنبه په ورځ د دې هیواد دوه پخواني ډیپلوماټان د پاکستان او افغانستان لپاره د سفیرانو په توګه ونومول. باراک اوباما جیمز کننګهام چې لا د مخه په کابل کې د امریکا په سفارت کې دویم کسو په افغانستان کې د خپل نوي سفیر په توګه وړاندیز کړی. سپینې ماڼۍ همداراز ریچارډ اولسن په پاکستان کې د خپل نوي سفیر په توګه نومولې. د ټاکنې باید د امریکا د سنا لخوا تصویب شي. په افغانستان او پاکستان کې د امریکا د نوو سفیرانو ټاکنه په یو نازک پړاو کې کیږي. دا داسې وخت دی چې امریکا له افغانستان څخه د خپلو محاربوي سرتیرو د ایستلو چمتووالی نیسي او امنیتي مسؤلیتونه افغان ځواکونو ته سپاري. په عین حال کې د افغان امنیتي ځواکونو د تجهیز او وړتیاو په اړه لا هم ډېرې پوښتنې شته دي. په پاکستان کې بیا د امریکا نوی سفیر په داسې حال کې ټاکل کیږي چې د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې کړکېچنې دي، او امریکا د پاکستان د حکومت څخه غواړي څو د هغه وسلوالو ډلو پر ضد مبارزه سخت کړي چې د پاکستان له خاورې په افغانستان کې بریدونه کوي. کننګ هم چې په کابل کې د امریکا د سفیر په توګه نومول شوی، دا مهال په افغانستان کې د امریکا د سفیر مرستیال او د دې هیواد یو با تجربه ډیپلوماټ بلل کیږي. نوموړی له 2008 میلادي کال څخه تر 2011 میلادي کال پورې په اسرائیلو کې د امریکا سفیر و. له 1999 میلادي کال څخه تر 2004 میلادي کال پورې په ملګرو ملتونو کې د امریکا د سفیر مرستیالو. تر دې مخکې په بهرنیو چارو وزارت کې د اروپا د امنیت او سیاسي چارو د دفتر د ریاست دنده ورتر غاړي وه. په 1999 او 1999 مکلونو کې د ناټو د سرمنشي د دفتر رئیس و. نوموړی په روم او ستاکولم کې هم د امریکا په سفارتونو کې کار کړی. کننګ هم په سیاسي علومو او سایکالوژي کې ډیپلوم لري. په پاکستان کې د امریکا نوې نومول شوی سفیر ریچارډ اولسن هم یو پخوانی امریکایي ډیپلوماټ دی چې د امریکا په بیلابیلو سیاسي او اقتصادي ادارو کې کار کړی. په ناټو کې دنده ترسره کړې او په مکسیکو، یوګندا، تونس، سعودي عربستان، حبشه او عراق کې د ډیپلوماټ په توګه کار کړی دی. نوموړی د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د اسرائیلو، فلسطین او عراق په دفترونو کې هم پاتې شوی، او له 1902 میلادي کال راهیسې د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت سره کار پیل کړی.
ومرل چې امریکا د افغانستان او پاکستان لپاره نوي سفیران نومولي دي. په دې اړه مو چې دا سفیران څوک دي واورېدل. وړاندې د سوریې د وروستي وضعیت په اړه هم راپور لرو، خو اوس د افغانستان د یوې ټولنیزې ستونزې په باب یو راپور راخلو. د او ډي آی په نوم تحقیقاتي انسټیټیوټ په یوې لیکنه کې د افغان کډوالو او په ښارونو کې د هغوی د ځای په ځای کېدو پر ستونزې تبصره کړې. په دې لیکنه کې د افغانستان د ښارونو په چټکې ودې اندېښنه ښکاره شوې او ویل شوي چې د اکثرو بیرته ستنېدونکو کډوالو منزل بالاخره ښارونه په تېره بیا کابل د چلخاري خدماتو ام بي برخه ده. اسمه سروان د مقاله لسته او غټه کی اوروي.
د جاپان په نړیوال کانفرنس کې د مرستندو یو هیوادونو پام له 2014 وروسته د افغانستان انکشافي اړتیاو ته اوښتي وو. دا سم ده چې د ټوکیو ژبنه د راتلونکو کلونو د بشري نتیجو د ټاکلو لپاره مهمه ده، خو یو مهمه موضوع چې د ټوکیو په کانفرنس کې پرې بحث ونه شو د بي ځای شو یو بحران ده. د او ډی آی یا امریکا د باندې د پرمختیایي انسټیټیوټ لوی تحلیلي لیکنی سره سم په چټکه د افغانستان د شارونو پرختیا او د مهاجرو او کورنوي بې ځای شیو نز غمل کېدونکو ستنیدل سبب شوی چې ډیر خلک په کابل کې واړوي. دا په داسې حال کې چې لوی خو په شارونو کې ژوند ورس په ورس سخت شوی، او لبل خو د دې بحران د حل لپاره کورنۍ او بهرنی منابع کافي ندي او یا حتی بیخي نشته. جګړې او ناکراریو د مهاجرتونو او لکلیو شارونو ته د خلکو د تک په زیاتېدو کې رول لوبولی. په هغو سیمو کې چې جګړه پکې روانه ده، د بې ځایه شویو کسانو فیصدي د هغو د ټول نفوس تر 45 فیصدو پورې رسیږي. له بلې خوا د هغو کسانو لپاره چې له افغانستانه د باندې د ځان د ژغورلو په لټه کې دي، هیله کمزورې شوې ده. ایران او پاکستان نه غواړي چې نور د افغانانو قربان وي. د بشری مرستو مؤسسو په ځلونو ویلي چې افغانستان ته لستنې دوه وروسته به د بې ځایه شویو او مهاجرو وروستی منزل بل اخره شارونه وي. اټکل کیږي چې د 2012 تر 2015 کلونو ترمنځ په افغانستان کې د شاري کېدو و د 4.5 وي. په 2000 میلادي کال کې د کابل شار نفوس د 15 او 2 میلیون تنو ترمنځ اټکل شوی وو، خو په 2010 کې د کابل شار نفوس 4.5 میلیونه وګڼل شو. مسئولو چارواکو نه یوازې د کار او کور په شان د شاري خدماتو پراختیا ته پام نه دی کړی، بلکې د افغان او نړیوالو مقاماتو لخوا منفي چلند او د بې ځایه شویو ستونزې ته نه پاملرنه دې حد ته رسېدلې چې حتی نږدې ده په ښارونو کې د هغوی د ژوند کولو حق له خطر سره مخامخ شي. د افغانستان یو چارواکي او ډی آی موسسې ته ویلي د کابل شاریانو ته تر ټولو ښه شی دا دی چې دا ښار له بې ځایه شویو پاک شي، ځکه چې کابل د افغانستان پایتخت دی او باید د افغانستان د هویت، حیثیت او درنښت ښکارندوی وي.
د هغې نوې څېړنې د نتایجو په باب مو واورېدل چې وایي هغه افغان کډوال